کانو قدمونه ویدون کوکه تون کو سلام علیکم سرمه شهید د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده په ټی وی باندې دغه خبرونه کتلی شي یو په ریډیو باندې پروګرام اوري موږ عملګری او سید پروګرام وړاندې کوون کی وګ مجالوان
او زاشپاک مومن
او په سر کې هم د مهمو خبرونو سټکی تاسو وړاندې کوو
د افغانستان د سولې عالی شورا مشر حمد الله محب وایي چې د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي څوک چې په افغانستان کې امن او جوړجاړی غواړي
او د امریکا وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو حکم نه دی کړی او نه یې هم د خپلو پوځیانو د شمیرې کمولو څه اراده ښکاره کړې
او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې وفای سپریم کورټ ته سفارش کړی چې د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ فیصلې عملي کولو مقدمه د ثبوتونو د نشتوالي له وجې خارج کړي په دغه مقدمه کې په استخباراتي اداره ISI باندې د پیپلز پارټۍ خلاف د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د پیسو ورکولو تورونه لګول شوي وو
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو موږ ملګري اوسې اول هم وړاندې کوو درته خوړو منی رپورټ
ګران قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ټی وی ساده خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وګیې او ستاسې پام را ګرځو د لومړي راپور په لوتا په افغانستان کې د دفاع چارو نوی وزیر د خپل سوګن پورته کولو په وخت باندې خبرو اترو کې ویل دي چې د افغانستان عسکر به اوس د دفاعي حالت نه راوځي او د سنگر او د سر وخلو او د سنگر د نیولو کار به ترسره کوي په دغه دستوره کې د افغانستان د سولې عالی شورا مشر حمدالله محب په خپله وینا کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د هغه وسلوال ډلو سره خبرې کوي څوک چې افغانستان کې امن غواړي صلح غواړي او چې څوک صلح نه غواړي نو پر ضد به یې د قوت څخه کار اخیستل کیږي په دې د ډیور ډیو خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر ویلي هغه وسلوال چې په هیواد کې جګړه غواړي او د موجوده نظام پر ضد جګړې ته دوام ورکوي له منځه به یوړلی شي دفاع وزارت ته د سرپرست وزیر په توګه د اسدالله خالد د معرفي کېدو جوړو شوي دستوري ته نن د شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وویل چې سوله یې لومړیتوب ده افغان وژنه به پای ته رسیږي او له هغو وسلوالو سره سوله کوي چې هغوی سولې ته د زړه له تله آماده وي
لومړیتوب دی افغان وژنه به درو اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن اماده وي څوک چې جنګ غواړي افغانان وژني د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي په ټول طاقت به یې مخه نیسو
محب وایي د موجوده نظام افغان ملت څخه ساتنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلیت دی او له خپلې خاورې به ساتنه کوي
د نظام او د ملت د دښمنانو په وړاندې د قوی استعمال زموږ مشروع حق دی او باید په قاطعیت او مسؤلیت سره استعمال کړو
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د خپلې معرفۍ په مراسمو کې له دفاعي حالت څخه د افغان امنیتي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ نوموړي ویلي له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد تهاجمي حالت اختیاروي
بعد له دې به سر وهو او سنګر به نیسو له دې حالته به راوځو چې موږ په دفاع کې ورځني راپورونه چې زه وینم انداخته دښمن دفاع نور باید په دې باندې فکر وکړو چې د دښمن ځالکیو ته ورځو د دفاع له حالته راوځو د دښمن پټنځایونو ته ورځو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو
سرپرست وزیر ویلی دی سولې له روانو هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې داسې سوله غواړي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي خو په وینا یې تر هغې چې پر وسلوالو فوځي فشار را نوړلی شي د داسې سولې راتګ نشونی دی
موږ د هغې سولې حمایت کوو چې په هغه کې د افغانانو عزت خوندي په هغه کې د افغانانو مالکیت وجود ولري په هغه کې د وطن ته یو آرامي او قراري راځي خو متاسفانه د موږ د وطن دښمنان د افغانستان د رئیس جمهور او د مسلحو قواو د اعلی سر قمندان دې ځواب ته تر اوسه نه وایي
د دفاع وزارت سرپرست وزیر وای په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو تجهیز او تمویل لړۍ به دوام لري او د وسلوالو پر ضد مبارزې په چارو کې د افغان امنیتي ځواکونو هیڅ پلمه ورته د منلو نه ده. اسدالله خلید ژمنه وکړه چې په دفاع وزارت کې به بشپړ اصلاحات راولي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې د امنیتي ځواکونو ستونزو ته به رسیدګي کوي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو سره د زمو مرستو او د چاپی شو سرتیرو د ستونزو هواریدلې د کار له لومړیتوبونو څخه دی. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خپرونه ده. په ریډیو باندې زموږ خپرونه ته غوږی د دغه ترڅنګ کور کې د ډش سهولت لري، نو په ایژیا ساتري باندې دغه خپرونه په ټي وي سکرینز باندې کتلی هم شئ. اوس هم د افغانستان د سولې او د امنیت په موضوع په پیښور کې پیل شوی کانفرنس کې نن په دویمه ورځ هم په دغه کې ګډون لرونکو د پاکستان او افغانستان څخه د مدني ټولنې غړو، استادانو، پروفیسرانو او لیکوالانو هم په دغه خبره زور راوړو چې د ګاونډي ملکونو ترمنځ د اعتماد او د باور ټینګولو لپاره خاص هلې ځلې پکار دي. نور تفصیل لري د دغه غونډې په حقله عبدالرزاق په دې ویډیو رپورت کې.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې دا غونډه پیښور پوهنتون کې ترسره شوه. غونډې ته د دواړو ملکونو په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او معاشرتي معاملاتو پوه لرونکو ماهرینو وینا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې جوړېدو لپاره پکار دي چې په یو بل اعتماد وکړي، او کم عواملو له وجې چې دواړو ګاونډي هیوادونو کې د امن فضا خرابیږي د هغې په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه موقع باندې د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین ویناوا چې د غونډې تابعیا کولو مقصد د دواړو هیوادونو پوهانو او زده کوونکو ته دا مقور کول دي چې دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کولو په اړه خپل سوچ او فکر یو بل سره شریک کړي.
څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده د بد اعتمادۍ کومه فضا ده، هغې کې د خلکو د روابطو په ذریعه هغه په اعتماد کې بدله کړي او یو بل سره د خوږوالي یا د خوږ لتای تعلقاتو کې بدله کړي. په دې کې د پاکستان او افغانستان د پوهنتونونو استادان، د علمي حلقې سره حلقو سره تړلي خلک، د سماجي تنظیمونو مشران، د سیاسي تنظیمونو مشران شریک دي، او د دې باندې غور خوص کوي چې څنګه سره عمومي روابط، څنګه سره کلتوري او ثقافتي روابط، څنګه سره معاشي او اقتصادي او سیاسي تعلقات مخکې لاړ شي.
پروفیسر اجاز خټک وینا وه چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینو نورو مشترکاتو په بنیاد دوه اړخیزه ښه تعلقات ساتل د وخت ضرورت دی، او دا چې دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو ښه کول لپاره ګامونه پورته کول مهم دي.
پاکستان او افغانستان د خپل ځان ته سوچ کی، دواړو نن دنیا کې خلک تجارت او اقتصاد چې دی هغه مخکې دی سیاسي سوچونه نو وروسته دي. اقتصاد ته د زور ورکي او دا قدرتي زور باندې اچوي، جغرافي یو بل سره تړلي دي، نو لارې دواړو یو بل ته لارې ورکي. پاکستان دا سوچ نه کوي چیرته وړي سامان، هند ته وړي، هند سره د پاکستان وړاندې اس فرق نشته، خو هغې سره به یو بل سره اوپیرلی شي، یو بل سره به مفادات اوپیرلی شي. نو هغه څومره چې مفادات اوپیرلی شي نو بیا به یو دواړو ملکونو باندې دا پریشر وي چې یو بل سره تعلقات سم ساتو.
غونډې ته د افغانستان نه راغلی یو زده کوونکي آمینه هیدری وینا وه چې په دواړو ملکونو کې پښتانه یو رقم دود دستور لري، او دوی د یو بل نه جدا کول داسې دي لکه د نوک نه اوری جدا کول. هغې دا هم ویل چې پښتنه سیمه هغه وخت پرمختګ کولی شي کله چې ځوان کول ته تعلیم ورکړل شي.
د دوی د اوله دغه اختلافات چې د حکومتونو تر مابین راغلي دي، دا د وګړو د هغه پښتونخوا د دې خاورې د خاورې تر مابین نه دي راغلي، یوازې دغه اختلافات سیاسي اختلافات چې د دولتونو تما باندې راغلي دي. زما په نظر که چیرې موږ یوازې ایجوکیشن ته مخه کړو، هغه محصلین چې دي هغه استادان چې دي هغه د پاکستان ترولو او هغه ته ترنینګونه ورکو هغه په تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې پرمختګ ورکو او د افغان د پاکستان وګړي لاشي افغانستان نه لیدنه وکړي دا زما په نظر باندې ډیر بخښي او مثبت اړیکې به ولري.
د غونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوند کړل شو کوم چې به د دواړو هیوادونو حکومتونو ته وړاندې کول شي او په دغه موقع باندې دا رقم غونډو جاري ساتلو باندې ټینګار هم وکړل شو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د موسی ملګری وسی او سوم د امریکا وایټ هاوس ویل دی چې صدر ډونالد ترامپ په افغانستان د امریکایي پوځیانو د وستلو حکم نه دی ورکړی او نه هم د خپل پوځیانو د شمیرې کمولو څخه اراده ښکاره کړې ده. په دې حق باندې تفصیلی رپورت تیار کړی دی وکیل خان تفسیر وړاندې کوو.
د امریکایي خبری اداره بلومبرګ وایي د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګیرټ مارکس د یو ایمیل د لارې په خپل بیان کې ویلي دي چې صدر ترامپ داسې هیڅ اراده نه د ښکاره کړې چې ګنې امریکایي ځواکونه د یا خو له افغانستان څخه بیرته راوبلي او یا یې په شمیره کې کموالی راولي. تېره اونۍ د امریکا د دفاع د محکمې د یو چارواکي له خولې په نړیوالو مطبوعاتو کې دعوه شوې وه چې امریکا د دفاع محکمې افغانستان کې د موجوده 14,000 پوځیانو څخه د 2,000 پوځیانو د وستلو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال اسکاټ میلر هم واضح کړی دا چې هغه ته افغانستان کې د پوز په شمیره کې د بدلون په اړه اسنه دی ویلي شوی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال اسکاټ میلر ویلی وو د افغانستان نه د امریکایي پوزونو د وتلو خبره صرف ګنګوسي دي. نوموړي ویلی وو دغه ګنګوسي په اخبارونو کې لوستلی او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملو شوی. د افغانستان د طلوع ټلویزیون د ویبپاڼې تر مخه هغلی میلر د ننګرهار گورنر سره ملاقات په وخت هغه ته باور ورکړو کو پوځیانو د وتلو حکم ورته ملو هم شي نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرسته جاري ساتي. هاغلی میلر ویلی افغان عسکرو لپاره به د دوی مرسته هم دغه شان جاري وي که چیرې د دوی د عسکرو په شمیره کې د کموالی امر ورته کیږي. سورز روان دي د سی این این ټی وی سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال میلر ویلی چې تر څو افغانستان کې سوله نوی رامنځته شوي تر هغې به په دغه هیواد کې جګړه دوامداره وي. طالبان هم دوه ورځې روان دي په خپل یو اعلامیه کې ګواښ کړو چې که امریکا د افغانستان څخه ونه وتله نو د شوروي ائتلاف په څیر د ماتې سره مخ کیدی شي. تیرونه په مطبوعاتو کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیرې کمولو په اړوند راپورونو مخې ته راتللو وروسته داسې اندازه کېدله چې ګنې په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو اترو په نتیجه کې امریکا د افغانستان څخه په خپل پوست په وستلو باندې غور کوي. طالبانو هم د اماراتو له خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې هغوی له زلمی خلیلزاد سره افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وستلو غږېدلې دي.
د پاکستان د مرکز د پلټنو چې کومه اداره د اف ای ای د هغی لخوا د پاکستان سپریم کورټ ته سفارش شوی دی چې د ایئر مارشل اصغر خان چې کوم کیس وو هغه دی خارج کړی شي ځکه چې د هغې کوم ثبوتونه دوی سره نشته. یاد دی چې په دغه کیس کې په کال 1999 کې چې کوم عمومي انتخابات پاکستان کې کیدل نو د پیپلز پارټۍ پر ضد باندې نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د پاکستان استخباراتي ادارې باندې دا تور وو چې ګینې دوی پیسې ورکړې وي. د دغې خبرې ثبوتونه د هغې وخت د بېنظیر بټو په وخت کې چې کله د داخله چارو وزیر وو بابر صاحب نو هغې نصیر الله خان بابر هغې دا خبره سرګن کړې وه، ځکه چې هغه خپله هم په پاوس کې پاتې شوی وو. او ایئر مارشل اصغر خان دغه خبرې نورې هم په ډاګه کړې او په دغه مقدمه شروع کړه. یاد دی وی چې په ملک کې د مخالفه سیاسي ګوندونو خلاف دی وخت کې د پیپلز پارټۍ په مشر د جعلي اکاونټونو مقدمه روانه ده. په هغې کې هغوی په ای سی ایل لسټ کې اچول شوي د ملک نه بهر په وتلو باندې، د پاکستان پخواني وزیر اعظم میانواز شریف باندې هم، خو خپله بیا د پوز هغه مشران چې پرویز مشرف او دغه شان یو شمیر نور دي چې په هغې باندې پنامه مقدمو کې سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مقدمې جوړې شوې دي، د هغې نمونه هم په هغې کې اخیستل شوي دي، خو د هغې تر اوسه نه پلټنې شوي نه هغوی راغوښتې شوي دي. بله خبره تر ټولو زیاته مهمه هغه دا ده چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د خور په کاته کې هم درې داسې اکاونټونه مخې ته راغلل چې هغې دغه پیسې په دوبۍ کې په خپل ټیکس ورکولو کې نوې سرګند کړي، خو په هغې باندې هم نه پلټنې وشوې نه د هغې تپوس پوښتنې وشوې. د اصغر خان کیس په حقله باندې زمونږ د ډیوه راډیو خبریال الیاس خان څو شېبې وړاندې زمونږ همکار محمد اکرام ته تفصیل ویلې دی، راځي چې ته غوږ شو.
جی بالکل، اکرامت سنگھ دغا تیر حکومت تا اصل کے عمدے مشر قاضی سکندر کسی بینچ مشری کولا نیاسا کے نثار نو دے حکم ور کڑے ہو چھ تر دے دم پورے وفاقی حکومت دا ہغ کسانو پر دست کاروائی کڑے دا کم چھ پر 1990 انتخابات کی پیپلز پارٹی تا ماتے ور کول دا پارا پاغی یو سل او سلویس ملین روپے تقسیم کړی شوی وی په آی جی آئی هغه وخت جوړه شوې وه، او په هغې کې چې کوم پټ رول و هغه د هغه وخت د پوسر لخر مزه اسلم بیگ او د ډی جی آئی ایس آئی اسد درانی و. دې مشر قاضي دا پوښتلی وو چې وفاقي حکومت سره هغه ټول طاقت شته دی چې هغه د دوی خلکو پر ضد باندې کاروایان وکړي، نو په هغې کې تر دې دمه تاسو څه کاروایي کړې ده؟ ایف آئی اے ته دا کیس ورکو او که دا نیب ته ورکو، وروسته دا ایف آئی اے ته دا اختیارات ورکړلی شو چې تاسو د دې پلټنې وکړئ، د دې ټولو خلکو پر ضد چې کوم په دغه فیصله کې نامزد کړی شوي وو د سپریم کورټ د اصغر خان په فیصله کې، په هغه اړه باندې ایف آئی اے چې اوس کوم یو خپل تازه رپورټ سپریم کورټ ته ورکړی دی، نو په هغې کې دوی دا خواست کړی دی چې مونږ ته هغه عمره شهادتونه نه دي میلاو شوي د کوم په ترس کې چې دا کاروایی د دې خلکو پر ضد باندې وکړلی شي. په دې رپورټ کې کرام ایف آئی اے دغه ویلی دی چې دا معاملہ ډیره زړه ده، د 25 کالو نه ډیر زیات وخت شو، او چې کوم د گواهان یا شهادتیانو مونږه بیانات ریکارډ کړی دي په هغه کې هم تضاد دی. دغه رنګ د دوی دا وینا ده چې کوم مختلف دغه پیسې ورکړې راکړې شوې بینکي ترانزیکشن او دا غیر ریکارډ هم مونږ ته نه دی ملاو شوی، او چې کوم سیاست مدارانو باندې د پیسو اخیستو تورونه وو هغه هم د دینه انکاری دي. نو په دغه رپورټ کې ایف آئی اے دغه ویلي دي چې را دا کیس ته بند کړل شي، دا غیر نرستو سپریم کورټ د دې کیس چې کوم اورونه ده هغه د راتلونکي ګل د ورځې یو دیرشمې د دې میاشت یو دیرشمې نیټې پورې ځنډولې ده.
الیاس، تاسو سمینه د دین وړاندې هم د 15 اتیایم کې سونه په سیاست دانانو په سیروزی او یو داسې کې چې په هغه کې پیسې هم ښکار دي، او سپریم کورټ یو فیصله ورکړي چې دومره پیسې هغه ورکړي شو دي، هغه خلک هم شتري چې چا چا ته ورکړي شو دي. په اسلام آباد کې سړنکاران څه فکر کوي چې آیا ځنې خلک ډیر طاقتور دي د هغې له وجې دغه کیس یا مقدمه په زور باندې د خپل لاندې کړی کیږي او که څنګه؟
جی کرام، بالکل، د هغه وخت بم چې کله دا فیصله وشوه یا دا نه کېده، نو هغه وخت بم هم دغه خبرې کېدې چې دا فیصله چونکې په دې وجه باندې نه کېږي چې د دې شاته ډېر طاقتور خلک دی، ظاهره دغه په دې کې ککړ دي، نو ځکه سپریم کورټ دا فیصله نشي کولی. بیا 14 کال وروسته د دغه کیس فیصله د هغه وخت مشر قاضي افتخار چودھری وکړه چې دا غې ډېرې ستاینې وشوې، خو خبره چې بیا کله عمل درآمد تراله نو په هغې باندې دغه سیرتکاران چې کوم قانون پوهان دي هغوی بیا دغه شکونه کول چې دې کې چونکې دغه مقتدره طبقه انوالو دي، نو ځکه حکومت په د دې جوګه نه شي چې د دوی پر ضد باندې کاروان وکړي. او د دوی دا هم نظر و چې تیر چې کوم حکومت ته د نواز شریف تیر چې کوم حکومت مسلم لیگ نون هغوی ته دغه چونکې ذمہواري ورکړی شوې وه چې تاسو د دوی خلکو پر ضد باندې کاروان وکړئ، نو هغوی هم دغه کاروایی ونه کړلې شوله، لم لیټ نه کار واغستو، او چې کوم اخیری د خپل کابینې غونډې وکړه نو هغوی دغه مسله پر راتلونکي په نوي حکومت باندې واچوله. اوس نوي حکومت چې کوم ایف آئی اے ظاهره دا غي د لاندې دی او څېړنکاران دا نظر لري، او وړاندې د مشر قاضي میا صاحب نثار په 13 روانه کې په خپل ریمارکس کې دا ویلي وو چې کوم دا وفاقی حکومت سے خاص کر کے کم دا وکیل اظہر خان کیس کے سلمان اکرم راجا اغا دا ویلیو چی دغا دو کسانو دا آئین سرغڑو نکڑی دا نو دا دوی پر ضد دا آئین شک شپگم دا لاندے دا غداری مقدمہ اچلولی چی نو بیا مشر قاضی دا ویلیو چی وفاقی حکومت سر اغا ٹول واک او اختیار شتا چی دوی دا دی خلقو پر ضد باندے دا سر دا آرٹیکل سکس مقدمہ هم شروع کولی شي. خو چونکه وړاندې چې مونږ وګورو تر دې دمه پورې د مشرف پر ضد باندې آرټیکل سکس چې کومه مقدمه شروع شوې ده نواز شریف په وخت کې، د هغې 15 کاله وشو، نه هغه عدالت تازریږي، کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي. نو دغه رنګ دی کې هم یو ډېر زورور دوه جرنیلان پخواني د پوځ مشران د ډي جی ایس آی مشر په دې کې ککړ ګرځول شوي دي. نو څېړنکار دا نظر لري چې دلته کې څنګه چې په اوسني اکاؤنټبلټي احتساب باندې نیوکې کېږي چې د مخصوص د اپوزیشن پر ضد باندې په ملک احتساب روان دی، او هغه کسان چې کم حکومت کی دي یا هغه هم نرزه دي د پاکستان تاریخ انصاف، نو هغه ډیر نازبین دي، د هغه خلاف هیڅ قسمه اکشن نشي اخیستی کیږي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو، دغه خبر خلکو سره وګیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
نه صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پروچی تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. اوس هم په وروستیو کې په پاکستان کې د اعتصاب د عدالت لخوا د غبن په تورونو کې د پاکستان د مخالفه ګوندونو مشرانو پر ضد سخت ګامونه اغستل شوي دي، چې پکې بیا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د غبن په کیس کې د وو کالو د بند سزا هم اورول شوې ده. په دغه حق لا چې په پاکستان کې د اعتصاب په نامه د سیاسي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران ولې هدف کیږي سیړنه کړې ده. د اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار محمد اکرام او دغه مرکې ته استاسو پام را ګرځو.
دا چې د ډېر دغه نه ده چې کله نه ده خاص کر حکومت راغلی دی دو پدې باندې نیو کې شوې دي، نمخ کې بم کې دي. د بدقسمتې نه دا و چې د پیپلز پارټي حکومت او د بیا ور پسې د مسلم لیگ نواز حکومت دا ټول دی فریادونه خو ضرور کول د نائب نه او د نائب د قانون نه د مشرف په وختو کې دا قانون جوړ شو. خو یو حکومت هم د اخلاص سره پدې کې چې کم بدلون پکارو ترمیمونه پکارو هغه نه کړل او نائب استعمال کړو د خپل سیاسي مخالفونو پر ضد. دا مسله د مسلم لیگ نواز سره جوړه شوه. اوس چې دا حکومت راغلو نو دا اوس چونکه دغه قانون اوس د مخالفینو په خلاف یوز کیږي لکه څنګه چې به مخکې کېدل، نو دا خبره اوس بیا راوچته شوې ده چې نائب چې کوم دی نو دا استعمالیږي د سیاسي مخالفینو خلاف د یو هتیار په توګه باندې. اوس په قومي اسمبلی کې د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده، په دې کې پی ټی آی هم شامل ده، مسلم لیگ نواز هم شامل دی، د پیپلز پارټي کسان نو پارټو کسان هم پکې دي او په مختلفو تجهیزونو باندې غور کیږي چې په دې کې څنګه بدلون راوستل پکار دي نه دي راوستل پکار. خو زما خپل فکر دا دی چې حکومت په دې باندې خپې راکاږي تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې دې چې کوم د دې په خیال کې غټي غټي دغه دي د غلا او د کرپشن کیسونه دي هغه نیب تر سره رسول نه. خو د دې په دې په وجه باندې نیب په خپل باندې ډیر زیات متنازع شوی دی څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې موي او خبر دغه سی کیږي چې نائب د سیاسي مخالفینو د پر خلاف استعماليږي او هغه حکومتي خلک چې دغه خلاف نائب تحقیقات کړو یا تحقیقات کوي هغه تا غرنګ لاس نه ورچی. دلته کې کسان روغواړي او د انټرویو د پاره یا د تپوس پختنې د پاره روغواړي به اونې سي هغه نه پس چې کم دینو بیا ځان سره وساتي او ډیر داسې لکه دغه خبره کیږي چې دغه خلاف اوس پورې ریفرنسز د قانون د لاندې نذیر راوستل شوی لکه داسې کسان دي چې اوس په جیل کې دي خپل وختم تیر کړی دي نه نائب د قانون د لاندې نائب سره. ریفرنسز بیا د دې خلاف نه دی فایل شوی او دغه رنګ حکومتي خلک چې د دې خلاف هم کې سونه نه براون کړي دغه دې کړي دي خوغه کې نه صدامونه پورته کړي نه دي نو دغه وجنه دغه مشکلات هم جوړ شوی دي او په سیاسي دغه هم سیوا شوی دي.
اسماعیل صاحب تاسو څه فکر کوئ او دغه تل نور پوهان او قانون پوهان څه فکر کوي چې سمرا چې نه د هر وخت حکومت استعمال بي دا وخت آیا پنیب باندې د حکومت زیات واک اختیار یا فشار کاری او کنا د پوزي استابلیشمنت
دا سیدا چې فلال قوس خو دغه سیدا چې فوج د حکومت په شا باندې کلک ولاړ دی او دغه خو ځکه وایم چې دا فوج حکومت په یو پیج باندې دی ولاړ خو د فوج د حکومت په شا باندې کلک نو ظاهر خبر ده چې نیب دانه کې ګامونه پورته کوي نو د سیاسي ګوندونو دا اړخه چې کوم اختلاف د غدي د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز نو مسلم نواز خو بیا هم ډېر په احتیاط نه کار اخلي خو زرداری صاحب دي پر د رستو د درې ورځو کې چې کومې جلسې کړل پاک ډېر سخت جبه استعمال کړی ده او دغه دا خیال ده چې دا ټول زور دا ټول فشار د دې لپاره را شروع شوی د نائب داړه خداغي تور دا لګولې دي چې دا سیاسي ګوندونه کم چې د اتلسم ترمیم خلاف تیغي د بوکي خو خبره دغه ده چې دغه ګوندونو مسله هم دغه ده چې دغه په خوانه په دې باندې دغه سره ګوندونو باندې د کرپشن چارجز لګیدلې دي دغلا دغه په الزامونه تورونه په لګولې شوې دي او خاص کر اوس چې کم د چو کم جی آی ټی بیا د سپریم کورټ دغه د لاندې جوړه شوې د جی آی ټی هغه چې کوم اوس د فیک بانک اکاؤنٹ یا جعلی بانک اکاؤنٹونو کوم د ډیټیلز مخې ته راغلي دي نو په هغه کې خو ډېر زیات وزن دی بل دوست زرداری صاحب خلاف چې کوم اوس دا نوې یو دغه راغلی چې په نیویارک کې په منهټن کې د دې هلته کې اپارټمنټ او په خپل ټیکس ریټرنس کې هغه هغه خودلی نو او تر پروسه کال پورې چې کوم دینو دی دی ټیکس هم ورکړ دی هلته کې په دې اپارټمنټ هغه کیس مو سلیکشن کمیشن ته تللی دی نو هغه به مو فیصله کیږي هغه کوم دغه چې دی پی ٹی آئی دا کیس پر باندې کړی چې دی ناهل شي د خپل سیټ نه دی لری کړی شو نو دا عمومي فضا دا رنګ جوړه شوې ده چې مترز اختلاف ګوندونه دغه مشران لګیا دي ټارګټ کیږي او چونکه بل وخت فعال څه کاروي شته دي نه د پی ٹی آئی د بازي کسانو خلاف هم تحقیقات روانو هغه خلاص چونکه څه شوې دي نو دغه رنګ ګوندونو ته دا خبر جواز ملو شوې دي چې پدی باندې دا دی ټکونو کې تو الزام لګي پدی نه باندې چې دا سیاسي د مخالفینو د باولو د پاره ده ته هتیار په توګه باندې یو وسلې په توګه باندې استعمالېږي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
کال 2013 په ختمېدو دی او په دغه کال 2013 کې په پاکستان کې کم داسې سیاسي غټ کارونه مخې ته راغلل په هغه باندې د ډیور ډیو خبریالې صادق قاسم شاه راپور را لېږلې دی او په هغه کې نمایا یا ښکاره چې کوم سیزونه دي نو په هغه کې یو د پاکستان منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل عہدې نه لر کول د پښتون تحفظ موومنټ مخې ته راتلل او دغه شانته کې یو شمیر نور داسې سیزونه چې په هغې کې یو د پاکستان موجوده حکومت هم دی چې د توقع یا د تمې خلاف د هغوی زیات سیټونه ګټل یا په دغه الیکشن کې په انتخاباتو کې د هغې کامیابي دا هم د هغې کال برخه وه. په دې باندې راځئ چې نور تفصیل د صادق قاسم شاه څخه په دغه راپور کې واورو.
د کال 2013 په حق لا سیاسي پوهان وايي پاکستان ښه او بد حالات ولیدل. کله کال په شروع کې د نقیب الله محسود وجنې نه پس احتجاجونه پیل شو او د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون تحفظ تحریک پیل شو. هم دې کال کې د مئی په میاشت کې د پاکستان په عین کې 15 ترمیم د لارې د قبایلي علاقو صوبه خیبر پښتونخوا کې زم کولو تاریخي فیصله وشوه. که یو طرف ته د جمهوري عمل تسلسل لپاره د جولای میاشت کې عام انتخابات وشو، نو هم د دې انتخاباتو د لارې ډېر پخواني سیاست مداران او د سیاسي ګوندونو مشران د پارلمان نه بهر کړی شو. د ملک وزیر اعظم هم نااهله وګرځولی شو او جیل ته ولېږلی شو. د نوي سیاسي حکومت راتلو نه پس په ملک کې د مدني ټولنې او میډیا پر ضد فشار او پابندي هم سیوا شوې. دې سیاسي حالاتو او پیښو باندې څېړونکي یو رائے نه لري. پخوانی سیاست مدار افراسیاب خټک وایي دا کال د پاکستان د سیاست دپاره د پرمختګ کال نو. د هغه تر مخه په جمهوري ادارو کې لاسوهنې زیاتې شوې او د اظهار په ازادي پابندي سیوا شوې.
2013 کال پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نه دی، بلکې کومو اورو او جمهوري نظام کې د غیر جمهوري قوتونو لاسوهنې زیاتې شوې دي. اوس دای چې وفاقي جمهوري نظام چې دی چې دا یو قسم ته رنګ کړی شي او دې په ځای باندې یو امیرانه نظام چې هغې کې اختیارات د یوې ادارې لاسته راغون وي، داسې زور کشي نظام، نو دا د کیسه اوس هم شروع ده او دې په نتیجه کې ملکي سیاسي نارامي ده. سیاسی گوندونه هم مشکل سره مخامخ دي او اظهار رائے باندې پابندی زیاته شوې ده. میډیا پابندی سره سنسرشپ سره مخامخ ده او دې سره موږ ولیدل چې پښتنو په سیمه کې هم ډېره پراخه نارامي ده، خصوصا د افغانستان باره کې چې د پاکستان کوم سیاست دی. هغې په نتیجه کې پښتنو په سیمه کې ډېر جنگ اوږد جنگ راغلی دی.
د افراسیاب خټک تر مخه د پښتنو په سیمه کې بې آرامي ده او د پښتون تحفظ مومن غوندې تحریکونه هم د دغه خلکو د درد اظهار کوي، خو په دوی باندې پابندی ده او انتها پسند سوچ لرونکي ګوندونه خو په آزاده ګرځي. افراسیاب خټک پوهی که حالات هم داسې وي نو راتلونکي کال به هم جمهوریت باندې فشار زیاتېږي.
دې پرانا کې چې یو کړي 2019 کې داسې ښکاري چې پاکستان کې به په جمهوریت باندې فشار زیاتېږي او جمهوری قوتونه به
خود پیښور یونیورسٹی د سیاسیات شعبی استاذ نورین نصیر وای کال 2013 کې سخه او سه بد حالات دي شو. سخه سیاسی فیصلو په حق له هغه صدا وای
یو چینج چې موږ فیل کو، نو هغه دا دی چې د فاتا مرجرو د خیبر پختونخوا سره یو ډیر اهم لیجسلیشن او بیا هغه رستو هغه باقاعده پریکټیکل شو. بیا دویم ام اغي پداران کې یو بل فورس راوچت شو، هغه د پښتون تحفظ موومېنټ په شکل کې. هغه هم مونږ وتاوی چې دی به وای چې مونږ پولیټیکل نه یو، خو زه وته په پولیټیکل نظر ګورم، یو سیاسي نظر ورته ګورم، ځکه چې هغه کانسټیټیوشنل رائټس خبرې کوي، نو هغه بیا پولیټیکل موومېنټ دی. دا زه های سکیچ هم زم چې دا یو اچیومېنټ یا پولیټیکل اویرنس کې.
خو نورې نصیر وای د جولای میاشت کې شوی انتخاباتو د لارې کوم سیاسی پارٹی ملک کی حکومت کی راغلی دا فکر کوي دا حکومت په خپل مده پوره نکړی شي او ډیر زر به ملک کی انتخابات کیږي.
کدی دې حکومت ډیلیور نکړی شو، نو بیا زه خو دا هم ګورم چې کدی شي راتلونکو کال کې یو نوې الیکشنز ګورم، چې کوم زمونږه معاشي حالت ته د ملک زمونږه چار چاپیره چې سمرا زمونږه چې کوم پالیسیز دي شپږ میاشتې نور اچلېږي او دی ډیلیور نه کړی شوه، نو بیا به د دې ملک حالات خرابېږي. خدای دې نه کړي چې داسې وشي چې معاشي حالاتو سره زموږ جمهوریت تړلی دی. هغه که نه امپروو کېږي نو خلک خو ووټ دی لور کوي که نه، چې موږ ته سروسز پرووایډ شي او زموږ حالات ښه شي چې، نو که هغه نه کېږي نو بیا هغه نه زه ګورم چې راتلونکې شپږ میاشتې به ډېرې زیاتې ګرانې وي.
خو د پېښور یونیورسټۍ د ایریا سټڈی سینټر ډایرکټر ډاکټر محمد شبیر وای کال 2013 یو ښه کال و. پاکستان کې دې کال کې احتساب شروع شو.
خلکو کې لګاوی کرپشن خلاف بلداری کې سیاسي هغه جمهوری تسلسل دی، یو مطلب ختم شو جمهوری بل راغی او باقی فاٹا چې کوم
راویو پانو نام دغه څه پټه و هغه د خیر جن په سپال تک ډیولپمنت شروع شي من سټریمینګ دې شروع شوی دی نو زه خو د ټیل ډیولپمنت څخه په نظر ګورم ډیر ښه ډیولپمنت شو دی چې شي ویډیو روان کار دی ان شاء الله د وینم هم تخریب
د کال 2013 په حق لا کې په هان وای خ او بد حالات دواله تیر شو راتلونکي کال په حق لوي ک حکومت خو سیاسي فیصله عملی نکړي او ملکي سیاسي سوچ باندې پابندای او د اظهار رائے باندې پابندای لري نکړي نو راتلونکي کال کې به سیاسي بې آرامي سیوا کیږي. سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ڈیوا نیوز پی خبر.
د وایس اف امریکا دی خبرونه دا قدر مناوریدونکو کتونکو مو سامل غری وسې اوس هم د پاکستان صوبه بلوچستان سرخار کوټه کې د ډاکټرانو احتجاج چې دی هغه په نهم ورځ هم دوام لري چې لوجه عام ولس چې دی هغه په روغتونونو کې هسپتالونو کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د ډاکټرانو احتجاج په داسې حال کې روان دی چې په 14 دسمبر ډاکټر ابراهیم خلیل تختول شوی و چې تروسه یې درک نشته دی. ډاکټران وایي چې د دوی امنیت خوندي کولو لپاره ګامونه تر اوسه نه دی اغستل شوی او دوی د دغې غوښتنه کوي. نور تفصیل لري حافظ شیرانی په دې رپورټ کې.
دوی اونۍ تیرې سوې خو له کوټې تښتول سوی د اعصابو معالج ابراهیم خلیل مونده نه سو. د ابراهیم خلیل د اغوا په خلاف په کوټه کې د ډاکټرانو تنظیمونو احتجاج له دوو اونۍ څخه دوام لري. د ډاکټرانو د اتحادیې د کمیټې مشر ډاکټر ظاهر خان مندوخیل ډیوا ته وویل چې د ورک ډاکټر په اړه ورته یو کیسه معلومات هم نه دی ورکړل سوي.
زموږ سرکار زموږ ذمہ‌دار ادارو تر اوسه پورې ومشته نه نه له موږ سره یو پازیټیو رابطه کړې ده نه بقاعده او موږ ته یو څه اطمینان راکړی دی.
ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر پر 14 نیټه د کوټې و شاباس ټاون ته نږدې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوی. د مندوخیل په وینا په ورک ډاکټر پسې د هغه کورنۍ او ټول ډاکټر ملګري نه یوازې خفه دي بلکې اوس خپل ځانونه هم خوندي نه بولي.
ډاکټرانو د دې واقعې د دې ستونزې بعد دا ذهنی حالت دی د ذهنی کیفیت دی ساغه د یو کار قابل نه دي سکار وکي او خلکو ته سرویس ورکي. د دې وجه په ډاکټرانو کې سخت بیچینی او پریشانی ده. خلک ډیر سخت مایوس دي او خلک تر اوسه پورې پر خپل احتجاج باندې دي په دا پریشانی کې د ډاکټر صاحب پریشانی او آئنده دا نه ده معلومه نور چا چا تور پیښه ده د چا وار راځي او له چا سره به دا ظلم او زیاتی کاږي.
د روان احتجاج له کبله د کوټې د سرکاري روغتونونو او پیډیز مکملې باندې دي او ډاکټران په شخصي روغتونونو کې د غرمې له 2 بجو څخه تر 5 بجو پورې پر احتجاج وي. د احتجاج له کبله سرکاري روغتونونو ته د درملنې لپاره راتلونکي خلک له ستونزو سره مخ دي.
او در ستار دي زه د کلاسي پلایم او مریض اکسیډنټ کړی دی بیا مرا وړی دی او دغه دغه ماته د ازنګ ماته نن اتم نه مده چې ورور نه ډاکټر سره دا او پی ډی له پتاش ورغلی چې چوګور یو سړی په کې ښکار نهسته لیکن مردر پدر ګرځو نه صفایستا نه کمبورډرستا نه څه څه بس چل بازار یې څه ورار هغه ورار کړم بیا شېستانه لہذا مردا د خاص چې بای د غریبان پر دغه باندې راه وکاسي غریبان در پدر یو ار کوم مرد ډیر در پدر مخلوقي او بیا شپې کې څوک وینه بیا خو مر بیره غار کده.
یوازې راتلونکو مریضانو نه بلکې په روغتون کې د بستر ناروغانو خپلوان هم د ډاکټرانو له احتجاج اغیزمن سوي دي.
مانم خو مسرور احمد موږ د نوشکي سره غلیو برای پشپکش موږ د مورکې طبيت خراب سمجه تر واستي ډاکټر ته یو خو ډاکټر خو د غین راضي مې دویم دي چې بهانه ملاو سوي دي چې دا ډاکټر اغوا کړی دي ګر د احتجاج دي نو اسپیتال کې یو خو د مریضانو بالکل دیکبال نسته. وارد کې دننه چې کوم ذمہ داران دي د وارد هغه به خامخا دلی لیکل مشران ډاکټران غټان ډاکټران هغه نسته غن راځي.
د بلوچستان یالت د روغتیا د محکمې دویم رستیار ولی بډیز ډیوه ته وویل چې د ورک ډاکټر د منډلو هڅې روانې دي.
چې کوم خلک په دا پروسس کې لګیا دي هغه الحمدلله ډیر اکټیو لګیا دي بالکل سیریس لګیا دي او دا ډاکټرانو سره هم دلته ګورنمنت په ډایلاګ کې دي په انټریکشن کې دي دا ډاکټرانو مجدي مجد ډاکټرانو او دا ډاکټر مجھے کنډم کو دا کدا سی انسیډنٹ سوی وی دا غوا یا دی شي مش بالکل دا کنډم کو گورنمنٹ بلوچستان بالکل سیریس دی او د دا ویئر اباؤٹ په باره کې گورنمنٹ بالکل سیریس او کنکریټ سٹیپس ان شاء الله اخی
دا ډاکټرانو د اتحادیه په وینا په کال 2013 کې په بلوچستان کې سلویشت نږدې ډاکټران تشتول سوي او وروسته د پیسو په ورکولو راخوشي کړل سوي دي. ډاکټرانو ویلي که یو ورک ملګری ژر ونه موندل سي دوی به د احتجاج لړۍ وغځوي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. د خیبر پختونخوا په نوخار سیمه کې د مناهل په نوم باندې یو ماشومه چې د 9 کالو په عمر وه د خپل کور څخه بېدرکه شوه او بیا چې کله د هغې درک ولګول شو نو مړی وموندل شو او سره جنسي زیاتی هم شوی و. دا د خیبر پختونخوا او دغه شان د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې لومړۍ پیښه نه ده. داسې یو شمیر پیښې شوې دي چې وروستو په ځنو کې پلټنې یا لټون د هغې سر ته رسېدلې. په ځنو کې لا هم د حکومت د ادارو لخوا بېغوري او که هر څه ورته وایي خو دغسې په دې پیښو له تر دې وخته پورې هغه شانته کې کار نه دی شوی څنګه چې په کار د وشي. د دغې پیښې په حقله باندې د ډیو راډیو خبریاله صادق قسم شاه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چلتے مندرسی نے دا لاڑا جگہ خز لے گا کمش مندرسی مشردا وے جما جی دور کرا چلکاری اور سن یوں سر بل جی نے لاڑا جیسے جی مش لاڑ پل تو اور سے ہو گیا دا سنگ رو تو جگہ کورا بل جی نے وہ سر رو تھا تو جگہ الگ جگہ ور کے وہ لاڑو دیکھو اور تیوی چی تو سر جی جی نے تھا بس زمارا میں سے اور سے بھی دا زمارا پلار مر گر دے وی راجا دا پلار زتا دا پلار جوڑا رالم دے درزینا اگر روان دے دے مٹا کے کار کی مٹا سواد کی
دا چکا مالک بوتلی وا اگا الگ تا سو پی جانا
چی منگ پی جان دو منگ بس خورا لے ہو
خان نا معلوم اکا سو نا معلوم اکا سو
نا معلوم اکا تا دا معلومات قبر کے نسخے شو قبر سرا معشومان دے پزور قبر کی ورشت ہوا بس اما شمانو لی دا پولیس تے اطلاو کا او پولیس مونتے اطلاو کا دے زیتا نہیں
دا دا پوری نوخار دا نوی کلی دا نحکلن مناحل دا نکہ بیان دے کم حغا دا پوری نوخار یو سیاست مدار اختیار ولی تور کرے حغا وای دا غریب کورنائی دا حلکا کی دا او دا حغا دا مناحل جنسی تیری نپس دا وجن پیخی پا اڑا میڈیا دلاری دا دغه کورنائی لپارا دا انصاف فختنہ کرے اختیار ولی د دې پیخه په حق لري دیوانی استاد صدا ویل
پوری نوخار کې یو ماشوم او د ماشوم نوم مناهل له او د ګرام جماعت طالبوا سبق یې ویلو په سکول کې او نه کال دا وی عمر نوی کلی نه تعلق لرلو نو هغه روزانه مدرسې تعلیم ته بتلل او مدرسې تعلیم نه واپس ماخام ته غرات نه له روزانه نو پرون ابل از مخام غران اغلا جمعه واد جمعه پر از بانی سهر 11 بجی دا اغی لاش مور سر نیزدی و کبرستان که ملاو شنو حال تنم یا خلقو دی والدین تو سوال جاو کنیم تا سو سال جب بے نشاندہی شو دا مگر ما شو مگر پوسٹ مارٹم تے لڑ پوسٹ مارٹم ہی وہ کنے پوسٹ مارٹم کے داغی سرا دا زیادتی دا ریپ تول شواہد ہم بلاو شو اگر پوزیٹیو ریپورٹ شا گئے افسوس خبر دا دا ما شو میں سرا بیا دا دا ریپ نباد ہے پا تشدد باندی اگر وہ جلی دا کافی زخمون ہے پا سینہ باندی مرے باندی ملا باندی
اختیار ولی دعوی کوي چې دغه ماشومی د مرګ نه پس شوی معاینه یا د پوسټ مارټم نه دا معلومه شوی دا چې دغه ماشومی سره جنسی تیری شوی دی او بیا دا وجړې شوی دا او اف ای آر هم د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوی دی.
موږ دا چې موږ خبره په میډیا باندې چې تکړی دا نو صرف نن ای جی پی سره راغلی دی اوس لکټاپ باندې مخالې دا ای کوري ویزټ بس نور هیڅ کوم نشته موږ دا دا حکومت نے مطالبہ کو چھ پولیس او حکومت تے خپل ذمہ دارے فوری طور سره پورا کی منګه سو وخت پورے انتظار کو منګه دې سره مدد هم کو او که فرض کی دې خپل ذمہ دارے نه پورا کین بیا منګه عوامی احتجاج دا پر کول
خود دې خبر پخلی لپاره چې کلا د نوخار ضلع پولیس افسر یا ڈی پی او منصور امان سره د رابطې کوشش وشو هغه څه جواب را نه کړلو. یاد دی وی چې پاکستان کې د ماشومانو سره جنسی تیری یا د زیادتای پیښې هر کال زیاتیږي او د ساحل نومي یو غیر دولتي ادارې تر مخه پاکستان کې هر ورځ 12 ماشومانو سره داسې جنسی زیادتای کیږي. د دغه ادارې تر مخه د کال 2013 لومبی شپږ میاشتو کې رسپانو سره 2322 داسې پیښې رپورت کړې دي او د کې زیاته شمیره یعنی 1202 جنکه ماشومانی وی چې داسې پیښې وسره شوی. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ڈیوا نیوز پی خبر.
گران خدم مردم کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو خبروں تھا نیخ پنے گا د واشنگٹن ڈی سی نا وگ یہ اس ہم ستا سے پام را گرز پدا سے حال کے چھ سیمئیزا زواکونا پ سوریا کے یعنی پشام کے دا امریکہ وتھل اس خبروس تو دا زائنو پ نیولو کے دا کوی امریکہ پوزی چار واکو خبرداری ور کڑے دے چلا تر اس دا جگڑے پر ڈگر کے کم بدلون نه دی راغلی. په دې هکله باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د روان کال په لومړي ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د غوسې ډک یو ټویټ دواړو هیوادونو ترمنځ د مخکې نه ځپل شوې اړیکې نورې هم توجنې کړې. په خپل ټویټ کې صدر ټرمپ په پاکستان تور ولګو چې ترهګرو ته پناه ورکولو په لړ کې یې دروغ او غلط ویلي خو پاکستان دا تور رد کړو. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خصوصي استاذ ریچارډ اولسن ویلي
امریکایي چارواکو د شامی پوز په هغه اداو شکونه سرګن کړي چې په کې ویل شوی شامی پوز د شام منبیچ خار کنټرول تر لاسه کړي. دغه خار د امریکا په لوه کورد ملیشا او ترکی ترمنځ د لانجې یو لوی علت هم دی. د جمعې په ورځ شامی پوز په یو بیان کې ویلي چې عسکر یې دغه مهم خار ته رسیدلی او دغلته یې مهمې مورچې نیولې دي. د شامی پوز په بیان کې ویل شوې دي چې د عسکرو د دغه پرمختګ وروسته به په خار کې د ټولو شامیانو او نورو خلکو د ژوند خیال ساتل کیږي. خو د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف په ټویټر په یو بیان کې ویلي دوی سره داسې ثبوتونه نشته چې ګنې د شام عسکر دغه خار ته ورننوتی دي. په بیان کې ویل شوې موږ د ټولو ډلو نه د دغه خار د یووالي او د خلکو د خوندیتوب غوښتنه کوو. یو امریکایي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د منبیج خار نه بهر موجود امریکایي عسکرو ته د وړاندې تګ څه امر نه دی ورکړی شوی. دغه چارواکي ویلي چې زموږ عسکر لا هم په خپلو ځایونو ولاړ دي او دا وخت د امریکا لوی هدف د شام نه خپل ټول عسکر په خیریت سره وستل دي. اخوا رایټرز خبری ادارې د یو خبر تر مخه امریکایي کمانډرانو وړاندیز کړی دی چې داعش پر ضد جنگیدونکي کوردانو ته د امریکایي وسلو کارولو اجازه ورکړی شي. د رپورټ تر مخه هغه امریکایي کمانډران چې د شام نه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان پوره کوي اوس غواړي چې هغه جنگیالو ته د امریکایي وسلې کارولو اجازه ورکړي چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا سره مرستې کړې دي. که چېرې دغه پلان عملي کیږي نو دغې سره به د نیټو ائتلافي ترکی ډیر په قهر شي. څو ورځې وړاندې د ترکیې خبری ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې ترکیې د شام سره نږدې خپلې پولې ته اضافي عسکري کومک لیږلی او زیاته کړې ده چې د بکتربند ټرکونو په ګډون شاوخوا سلو ګاډو د یادې سیمې مخه کړې ده. ترکیې شام ته نږدې خپلې پولې ته دغه عسکر څو ورځې وروسته د هغې لیږلي چې د امریکا لخوا شام نه د پوځیانو د ویستلو د پریکړې وروسته د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ویلي و ترکیې بعد په شمالي شام کې د کورد وای پی جی ملیشا پر ضد پلان شوي عسکري عملیات ځنډوي.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. اوس هم تیر کال د امریکا یعنی 2013 کال کې د امریکا او پاکستان اړیکې د سخت توپیچ ښکار وی. د امریکا په پاکستان دغه فشار چې افغانستان په سولې کې د پاکستان یو مثبت رول ولوبوي او پاکستان ته د تراګرۍ پر ضد چې کوم د مبارزې کولو په لړ کې پوځي کومک ورکول کېده هغه هم تړل شوی چې دغه اړیکې نورې هم د کشالي اړخ ته بوتللې. د ټول کال د تعلقاتو جایزه چې ده هغه د وایس اف امریکا خبریال غستې د مخوش جلیل بغک تاسو دغه رپورت وړاندې کوو.
د روان کال په لومړي ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د غوسې ډک یو ټویټ دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ کې نه ځپل شوې کې نورې هم توجه نه کړي. په خپل ټویټ کې صدر ترمپ په پاکستان تور ولګو چې ترهګرو ته پناه ورکولو په لړ کې یې دروغ او غلط ویلي خو پاکستان دا تور رد کړو. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خصوصي استازي ریچارډ اولسن ویلي
seen during 2018 is a fundamental curtailment of most forms of
د دې مقصد په افغانستان کې د تونلارو سره ملاتړ کولو لوجي پاکستان فشار راوستل وو. او بیا په کال 2013 کې موږ وکتل چې پاکستان سره کېدونکو امنیتی او پوځي مرستو کې واضحه کمی وکړې شو. موید یوسف چې په امریکا کې انسټیټیوټ آف پیس کې مرستیال مشر دی وای دا ټویټ د صدر ترامپ د هغه خواهش څرګندونه ده چې غواړي دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې په خپل طریقه وچلوي. دا واضح ده چې دا صدر د پخوانیو ولسمشرانو په پرتله د خپل ذهن خبره کولی شي او داسې ګامونه اخیستی شي کوم چې د پاکستان اهمیت په پام کې نیولو سره مخکې نامناسب ګڼل کېدل. د کال 2013 په نیمایي کې عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني ټاکنې ګټلو وروسته په واک کې راغو او د دې سمدستي وروسته نوې جوړ شوې حکومت د قرضو بحران سره مخ شو. نو حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضو غوښتنه وکړه چې په فوري توګه خپلې مالی ستونزې حل کړي. خو د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو ویلی وو امریکا به پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې د پیسو سره چین غوندې پور ورکوونکو ته د هغوی قرض واپس کړي او داسې د چین پاکستان اقتصادي شورا په اساس پاکستان ته ورکوونکي 2.8 بلیون ډالر پور ترتیباتو کې د شفافیت نشوالي په اړه پوښتنه راپورته کړي. په امریکا کې څیړنیز ادارې اټلانټیک کونسل غړي شجاع نواز په دې اړه ویلي زما خیال دی دا بیان په غلطو معلوماتو وړ لري. حقیقت دا دی چې امریکا د پاکستان په لور یو سخت دریځ پالیسی خپل کړی و او دا پالیسی لا هم په اغیزمنه توګه موجوده ده. د کال 2013 په آخري نیمایي کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد چې د پاکستان په اړه خپل تنقیدی خیالاتو لپاره مشهور دی د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي وټاکل شو. سارونکو د خلیلزاد ټاکنې ته د امریکا لخوا د پاکستان رخته خپل سخت دریځ پالیسی پر ځای ساتلو اشاره بلله. ښاغلی موید یوسف وای
پاکستان خوش نه تا.
پاکستان د هغه په ټاکل کې دوه خوشاله نه وو خو کله چې هغه اسلام آباد په سفر لاړو او دوی ته یې ډاډ ورکړو چې دلته د سولې جوړونکي په توګه راغلي او پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي نو دا یو لوی پرمختګ وو. د کال 2013 په اخر کې امریکا او د طالبانو نمائندگانو د افغانستان لپاره د سولې تړون په لړ کې په ابوظبي کې نیغ په نیغه خبرې اترې وکړې او د خبرو اترو یو څو ورځې وروسته صدر ترامپ افغانستان نه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړو. ماهرانو تر مخه کال 2013 کې د امریکا او پاکستان ترمن لړی کې د کړکیچ ښکار وی او تر سوچې د افغانستان امن پړه کوم سیاسي حل نه راوځي دا امکان کم دی چې راتلونکي کې به د اړیکی خېشي
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوخوم ماته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سوکې کوي او کنا تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
په هند کې د یهودی یا د یهود مذهب سره تعلق لرونکي چې کوم خلک دي بن اسرائیل دي د هغې او د مسلمانانو ترمنځ خې اړیکې او بیا د بن اسرائیلو چې هلته کې کوم خلک مري د هغې په قبرونو باندې چې کوم شناختی دي یا کومې قطبې دي نو هغه هم مسلمانان ورته جوړوي او تیاروي یې په دغې باندې د وایس آف امریکا راپورت تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د ممبئی په ورلی سیمه کې دا د یهودیانو یو غټه ادیره ده په تیرو 15 لسیزو کې د زرو نه په زیاتو قبرونو باندې د یهودیانو مخصوص اشکال یا نخې نخانې او د مړي تفصیل یوازې یو تن کنده کړي دي او هغه محمد یاسین دی په خپل عقیده پوخ مسلمان محمد یاسین په ممبئی ښار کې د هغو کمو کسانو نه یو اخیری تن دی چې په لوحا یا شناخت لیکل کوي د پروانه سره هیبریو ژبه لیکلې او لوستلی شي د ممبئی ښار یو یهودنه روبی ایزا کایل وای دی په هیبریو ژبه ډیر ښه پوهیږي
برابر سب نام ډالته هماره نماز کې
دی دلته د ډیری مودې نه دی دته زمګه دعاګانې هم زده دی د ډیر سم هیبرو وای رښتیا خبره دا ده چې دی زمون نه زیات په هیبرو ژبه پوهیږي
محمد یاسین وای په هیبریو ډیر کم خلک پوهیږي
کتنه لوګي
ډیر خلک ما ته نمونه په انګریزي کې لیکلي راوړي دی غواړي چې زه ورته په هیبرو کې دا نمونه ورولیکم په دې ژبه ډیر کم خلک پوهیږي
په کانی د توګون کې ماهر یاسین د هندي او اردو سره سره د هند په یوشمیر ژبه پوهیږي د په کال 1988 کې ممبئی ښار ته د خژوند پتکل ورغلی بو د دغه وخت په کانی د اسرایلی توګون کې سره ملاو شو او بیا هم هغه ورته هیبریو ژبه وروخدله
الف ب پ ت وند ټکی په اردو او هیبریو کې یو شان دی د هیبریو ټکی په لیک کې بدل دی خو په وینا کې د اردو په شان وی
د یاسین زوی محمد اسلام هم کانه توګون کې یا کند کار دی د غنی چې پلاس لیکل ازړه ته ډیر نږدې لګی کمپیوټر باندې شوی د لیکلو نه دا احساس نکېږي
جو فون کمپیوټر کې اندر ہے
د کمپیوټر او د لاس د لیک د ټکو په فونټ کې ډیر زیات فرق وی په لاس باندې یو تن د خپل خوخه لیکل کولای شي د کمپیوټر فونټس بیا د ازادي نور کوي
یاسین او اسلام په شناخته یا کتبه باندې د ډیر مودې نه لیکل کوي دوی چې په نړۍ کې د يهودانو او مسلمانانو ترمنځ د شخړو نه خبر شي نو ډیر خپه شي محمد اسلام وای په هند کې دوی یو بل ته ډیر احترام ورکوي
کتنه لوګ آتے باقاعده گله لگاتے ہم کو
یهودیان موږ سره ډیر امینه کوي کله کله چې دوی موږ ته را تر غاړه وزي نو ډیر خوشاله شو خو چې کله هم په اسرائیل یا فلسطین کې تشدد خبرې واورو نو موږ ډیر خپه شو
په دې اجر کې کارکونکو نور هنرمندان زیاتره هندوان دي دوی که هر څه د بیلابل مذهب سره تعلق لري خو په بنیادی توګه کار یې هم یو دی او هغه په عزت سره مړی قبر ته سپارل دي
په
د منوریدونکو کتونکو مننه کوم چې موږ سره ملګری وای زمګ د خبرونه وخت هم سره رسیدي مننه کوم د خپل ټیکنیکل ټیم نه چې موږ سره د خبرونه پر وړاندې کولو کې همکاري کوله عدنان رشید زمګ پروډوسر نیک او زوبر زمګ انجینیر زو هاوینه هم مننه وګمجالوان
او زاش پخمن
اخلو ستاسو نه اجازه ده لا پمن
لا پمن